وخت د غرمې یو بجسوه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحق اکل هرکلی کوم. له پاکستاني وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو په برخه کې د حزب اختلاف مسلم لبنان حمایت په پاکستان پاکستان ته د سولې په عمل کې وړاندې چیلنجونه په کراچۍ کې هړتالونه او په غریبانو یا اسرات د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لروري د ماشومانو د تحفظ قانون هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. په کورم ایجنسي افغانستان کې د بارانونو حال هم درکوو. اونیز پروګرام اقتصادي نړۍ روانه غړي پای ته رسوي. خو پایل بل خبرونه وکړو. نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت ته د طالبانو د سولې په وړاندیز جدي غور وکړي. افغان حکومت وایي په دولتي ادارو کې د فساد او درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو راپور له مبالغې ډک دی. او ایراني چارواکي وایي د نیول شوي امریکایي ډرون الوتکې ډیټا یا د معلوماتو څانګې ته ځان رسولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف ویلي اولس امن ته لیواله دی او باید چې حکومت د طالبانو د خبرو اترو په وړاندیز جدي پاملرنه وکړي. د نوموړي له قوله په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستاني اولس د جنگ جګړو د چاودنو نه تنګ شوی دی او غواړي چې وطن کې امن او کلاری وي. د ده په وینا د طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو وړاندیز ښه خبره ده او باید حکومت دا وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي. په دې اړه د نوموړي ګوند یو مشر اقبال ظفر جګړه داسې وایي
آلریڈی پاکستان دے طاقت استعمال او غلط آپریشن سره ډیر لوی نقصان اچت کړی دی. مزید نقصان مونږ چیرې نشو برداشت کولی. لہذا دا یو ونڈو آف اپرچونیٹی ورته صحیح یو موقع دا کاغې نه پیدا دا حکومت اچت کړي دا ملک او قوم وسیع تر مفاد لا چې نواز شریف صاحب د څه ضرورت پریوزي هغه به هغې باندې کمپرومایز نه چیرې کړی دی نه به کوي.
د نواز شریف په خبره دوی نشي کولای چې د امن مذاکرات وروسته په هغې د عمل درآمد لړ کې د حکومت ذمهواري واخلي، ځکه چې د ده په وینا تیرو وختونو کې حکومت په خپلو وعدو وفا نه ده کړې. د پاکستان د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون سیمه کې تیره شپه د پولیسو په یو موټر بمې چاودنه شوې ده او پولیس وایي چې د چاودنې له امله یو پولیس سرتیری وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون اووه کسان ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي بم د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوی چې یو کیلوګرام چاودېدونکي توکي پکې کارول شوی وو. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې دیارلس نور کسان هم وژل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې مخکې د دیني عالمانو د وژنې پر ضد نن د دیني مذهبي ډلو لخوا د کاربندیز اعلان شوه دی. د کاربندیز یو غړی مشال لیډیو ته داسې وویل
زمونږ مطالبات دا دي چې کوم اوسه پورې زمونږ علما او کراچۍ بې ګناه خلک چې کوم مشتې شوي دي او روزانه مشتېږي د دوی قاتلان دې ونی ویشي او هغوی له دې کراچۍ باندې سزا ورکړی شي.
د قاری عثمان اغغ موریده په کراچۍ کې وخت په وخت د تشدد پیښې مخې ته راځي. د خیبر پښتونخوا سرخر پیښور کې یو سینیئر وکیل نامعلومه موټر سایکل سپارو نن سهار په ډزو وژل دی. پولیس وایي چې دا پته نه لګي چې آیا دا ترهګري یا فرقیزه پیښه وه. بلخوا پښتونخوا ځایي خلکو په هدفي وژنو کې د زیاتوالي باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. دا وکیل ملک جرار حسین نومېږي او هغه مهال وژل شو چې سهار د کور نه خپل ماشومان سکول ته بول. پولیس وایي پلټنې روانې دي خو په دې لړ کې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپی وایي داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. تاسو د مشال رادیو نه د دې ګړې خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای لپاره نومول شوی چارواکي جان برینن د سنا یوې کمیټې ته ویلي چې د ترهګرۍ خلاف د امریکې د اوسنۍ کړنلارې په اړه په پراخه کچه بحثونه کېدای شي. د زیارت په ورځ د رای اعتماد غونډې ته د وینا پر مهال د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې صلاحکار جان برینن کمیټې ته وویل چې امریکا لا هم د القاعده او د هغې د ملګرو سره په جنګ ده. نوموړی د حساسو موضوعاتو په ترڅ کې د قانون پوهانو د یو لړ سختو پوښتنو سره هم مخامخ شو ورکی د ترهګرو د وژلو په اړه د امریکې د ډرون بریدونو پالیسی هم شامل ده. د ایران سرکاري ټلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې د دوی په وینا په 2011 کال کې په د 2011 کال په دسمبر کې د امریکایي جاسوسي نیول شوې الوتکې نه تر لاسه شوی، خو په آزاد ډول د دې خبرې تصدیق نشي کېدای چې ګوندې د چهارشنبې یا شروع په ورځ پر شوی دغه ویډیو به اصلي وي. د ایراني چارواکو په وینا په دې ویډیو کې په افغانستان کې دننه یو امریکایي مرکز او نور هوایي انځورونه ښودل کېږي. د ویډیو سره په یو ځای په خبرېدونکو تبصره کې د ایران د انقلابي ګارد هوایي څانګې مشر امیر علي حاجی زاده وایي ایران په یقیني ډول په دې توانېدلی چې د ډرون الوتکې معلوماتي څانګې ته ننوځي. په امریکا کې د بنگلاديش یو اوسیدونکي خپل جرم منلی چې د نیویارک د فدرالي بانک د الوزولو او د ډلهیزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. یو ویش کلن قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د زیارت په ورځ د ترهګرۍ په لړ کې پر ده د لګول شوو جرمونو اعتراف وکړ. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی. یو ویش کلن قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د 2012 کال د اکتوبر په 12 نیټه وروسته لاغې نیول شو چې وال سټریټ ولسوالۍ ته یو موټر په دې موخه وړو چې د ده په خیال ورکې 450 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد بارول. د اف بی آی یو پټ ایجنټ چې د دې عملیاتو یوه برخه وه په ګاډي کې ناچاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او هیڅ ډول چاودنه نه وه شوې. په تیونس کې د وژل شوي د اپوزیسیون د یو سیاستوال د جنازې پر مهال د هړتال او احتجاج پلان نیول شوی دی. د چوکري بلیات په نوم دغه سیاستوال د شروع په ورځ هغه مهال په ډزو وژل شو چې د کونه دفتر ته پلارو. د نوموړي وژل کېدو په تیونس او نورو ښارونو کې مظاهرې راپارولې دي. د زیارت په ورځ یوه ډله خلکو د اسلامي ګوند سره د تړاو لرونکي وزیر اعظم همدی جبالي مرکزي دفتر اناهده ته اور ورواچولو. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا نجيب عامر زخه اوریدل پروانه غړي کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگون له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو ته د مثبت جواب پلټ کی حکومت ته ویلي چې دادی جدي واخلي.
طاقت استعمال سرا دا مسئلے نہ حل کی، لہذا دا یو ونڈو آف اپرچونیٹی پہلے صحیح کا موقع دا کاغے نہ پیدا دا حکومت اونچا تک.
پر کراچی کی ہڑتال دی او ہڑتالوں نہ اکثر کی جی غریبانو باندې څه بد اثر پلی وشي.
موږ خو اجرت والا خلکو نو ورځې وګټو ماښام یې خونو کنی نو به دغسې به ناسته ولاړ یو.
او په اونیز پروګرام اقتصادي نړۍ کې نن د شمالي وزیرستان او بنو د کروندګرو چارج اخیستل سوی. یو کروندګر وایي
بالکل دلتا غریب برته نه کیږي خو بس مجبوری ده، مجبوری نه به دومره وخت رهو واجه مرداده چې مل بار ملتا مزدوری تلاشو.
او د افغانستان پاڼم ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسی. د خبرونی په پایل کې د پاکستان د مسلم لیگ نن د مشر د وینا ریپورت لرو. د پاکستان د حزب اختلاف تر ټولو ستر ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مشر میانواز شریف پر حکومت ژغ کړی چې د وسوالو طالبان لخوا دي د خبرو اترو وړاندیز جدي واخلي. نوموړي د خبره پرون په یو بیان کې کړی ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
د نواز شریف لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه پاکستانی اولس د نامنیو او جنگونو ناتنګ شوی دی او غواړي چې ملکی امن وي، ځکه چې د امن نه بغیر ترقی ناممکن ده. د نواز شریف په بیان د تبصرې په وخت د مسلم لیگ نون مرکزی ستر سکتر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امن لپاره د مذاکراتو په حق کې دي، خو د مذاکراتو د کامیابی او په هغې د عمل درآمد ذمہواری د حکومت ده. دیزیاتوی
اول رزا دا موقف دے چک طاقت استعمال سرا دا مسئلے نہ حل کیو. آلریڈی پاکستان دے طاقت استعمال او غلط آپریشن سرا دیر لوی نقصان اچت کرے دے، مزید نقصان منگا چرے نشو برداشت کو لے، لہذا دا یو ونڈ آف اپرچونیٹی ویلے صحیح کا موقع دا کاغے نا پیدا دا حکومت اچتا کی دا ملک و قوم وسیع تر مفاد لا چی نواز شریف صاحب دست ضرورت پریوزی آگا با آگے باندھ کمپرومائز نہ چرے.
موجوده حالاتو کې د امن مذاکراتو څومره امکان دی او آیا دا به کامیاب شي کنه؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی وی چې د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې اول نه شرطونه کې نه خو دي شي، او څنګه چې عوامي نېشنل ګوند د وسلي اخودو شرط نه لاس پسر شو طالبانو له هم د غرنګ کول پکار دي. دې زیاتوي
دا خبرې مخکې شوې دي، مایدیم شوې دي، په غیمه عمل نه شوي کله مونږ ته کمنس کې راشي دوله فریق ومني نو بیا زیات امکان چې دا خبره په مخ کې لاړ شي دا ټول مخ کې اواره پکار دی یو خفزا پکار دی دا خبره کوي
د یادونه وردا چې سورز وړاندې د طالبانو ویان احسان الله احسان خپل یو ویډیو پیغام کې حکومت ته د مذاکرات وړاندیز کړو چې پکې په نواز شریف مولانا فضل الرحمن او منور حسن غک شوی چې د پوز ذمہواری به اخلي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
بلخوا بیا د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد علي باباخیل د دې ملک د انګریزي ژبې په ورسپانه ډان کې یو مقاله لیکلې ده نوموړي په دې لیکنه کړې په پاکستان کې امنیتي ننګونې یا چیلنجونو ته کتنه کړې په مقاله کې راغلي ترګر په پرله پسې ډول خپل ټکټیکونه یا جنگي چلونه بدلوي او بریدونه ترسره کوي نجیب عامر دا مقاله لوستې او لنډیزې تاسو ته وړاندې کوي
په ډان ورسپانه کې محمد علي باباخیل لیکي یو له هغه ستوندو څخه چې پاکستان د امنیت په ټینګولو کې ورسره لاس او ګریوان دی دا د چترهګر او رانکاري په پرله پسې توګه خپل چلونو کې تغییر راولي او د دې کار لپاره د دوی سره کافي اندازه وسایل هم شته خو د دوی سره د مقابلې کولو لپاره چې امنیتي ځواکونو ته هم د کوم بدلونونو دروستلو اړتیا لیدل کیږي د هغې په لاره کې قانوني او مالي ستونزې پرتې دي دلی کې په ملاکند کې د بریمن عملیاتو نه پس پولیسو شول چې وسلوالو خپل کړنلار بدل کړه د جنگ ساحه پراخه کړه او د قبایلی سیمونه د پاکستان خاري سیمو ته مخ کړه او په امنیتي ځواکونو یې بریدونه پیل کړل لیکوال لیکي د 2011 کال په پرتلا په 2012 کال کې د ځانمرګو بریدونو کچه راټیټه شوې ده خو په خیبر پختونخوا کې بیا د بدمنیو لړۍ بیا هم ګرمه وه د لیکوال په باور د بنو په زندان او د مهران په مرکز د وسلوالو د بریدونو څخه معلومیږي چې وسلوالو خپل پلانونه د وړې نه لوی کچې ته بدل کړي دي په مقاله کې راغلي ترهګر اوس په زیات اندازه په مځکه د خښوشو ماینونو نه کار اخلي اول یو وړه چودنه وکړي او بیا چې رسنۍ او امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته راټول شي نو بیا بل لوی چودنه وکړي محمد علي باباخیل لیکي نو پاکستان کې د هر چودنې نه پس امنیتي ځواکونه ته سو دندې پر غاړه وي دوی به د پیښې د ځای نه شواهد هم راټولوي او د ځان او د ولس ساتنه به هم کوي نو په داسې حال کې ډیر اړینه ده چې ولسی خلک او رسنۍ د دوی ملاتړ وکړي نو موږ ویلي کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په تیر کال کې فرقه ایزې نښتې هم په زیات اندازه کې مخې ته راغلي دي چې دا کار د پولیسو دنده نور هم سختوي او دوی د خبرې تړ کېږي چې په سیمه کې خپل استخباراتي نفوذ زیات کړي او د مخبرانو راپورونو ته جدي پاملرنه وکړي لیکوال وای اورپا کې د خپل فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره پیسې د بانکونو د لوټلو او د خلکو د تښتونې د لارې ترلاسه کوي
نجیب عامرو چې د پولیسو د یو چارواکي محمد علي باباخیل په ډان ورسپانه کې د لیکلې مقالې چې د پاکستان په سوله کې د چیلنجونو په اړه لیکلې و زوکراچی ته په کراچی کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او نن د پاکستان د وفاق المدارس په وشتنه په دې شهر کې کاربندیس دی یو پلو د دې شهر په یو شمېر سیمو کې هنګامه سوي نو بل پلو مزدوران وایي چې په شهر کې د زیات ورتنون لقبله دوی له سختو مالي ستونزو سره تل مخامخ وي ظفر کریمی له کراچی ریپورت لري
په پاکستان کې د دینی مدرسو بورډ وفاق المدارس العربیه او د یو شمیر مذهبي ډلو په اعلان نن د کراچۍ ښار په زیاتره برخو کې کاربندیز دوام لري د دغه هرتال لوجې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې بازارونه او مارکیټونه په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو گاڑی کم په نظر راځي د جماعت علما اسلام د کراچۍ امیر قاری عثمان د هرتال په اړه مشال رډیو ته وویل
31 تاریخ باندې زمونږ مفتی عبدالمجید دینپوری صاحب صاحب محمد صاحب او حسن صاحب مشتشری او بشار فیصل باندې او په دې وجه باندې نن دا اردان کړی دی زمونږ مطالبه دا دي چې کوم اوس پورې زمونږ ولا اورما او کراچی بے گناہ خلک چې کوم مشتشری دی او روزانه مشتشری د دوه قاتلان دی ہونی ریشي او هغه له دې کراچی باندې سزا ورکړي شي
د قاری عثمان په خبره اهل سنت والجماعت مجلس ختم نبوت اشاعت التوحید او د یو شمیر نورو مذهبي ډلو ترڅنګ سیاسي ډلې مسلم لیگ نواز هم د دغه هرتال حمایت کړی دی د هرتال لقبله د خار په سهراب ګوډ ګورومندر پټیل پاړه او یو شمیر نورو سیمو کې هنګامه هم مخته راغلی دی بل خواته د کراچۍ خاریان وای په خار کې د امنیت خراب وضعیت او زیاتو شو هرتالونو د دوی په ژوند سخت اغیز کړی دی
مزور طبقه چې کم دیاړي مار دی هغه نو که پښتو کوي کته باندې نو کټوي باندې مونږ اجرت والا خلکو نو ورځې وګټو ماخام مې خلو کنی نو په دغه څه بنښت ولاړ یو دغه څه ټول نقصانات په دې دغه کې دي
ضرور شند خو روزانه په کراچۍ کې حالات خراب دي هر وخت مړی کیږي ګاډی بندي ار سب بندی کہ ٹول دکانوں اور ٹرانسپورٹ داخل کو پخپل بانی بند کرے دے
زمانوں خالد دے او کم غریبانان دیاڑی مار کسان دی چو روزاندار مرتبی لکی گی اغا غریبانان دا ٹرانسپورٹ تلا سا پخپل کورونو کے ناس نداغی چولی خود یویر ودی پا دیاڑی باندی بلی گی دا سار نتر مخام پور انجی اغی کارو نکی پیسی رو نڈی نزیر خبر دا غی اثر دے چه تنگ دستی با نورم پا دی ملک رازی نور بام غربت سوا کی گی دا غی پا وی زمان پا خیال باندی خولی که دا سیزون حکوم دی او فضول مرت ویلی کی گودی یو غریب سڑی د پاره خو تبای د پاره فته کی دو د لړتال کیږي نو کله د ترانسپورټران ورتالی کله د علماء کرام ورتالی سنیان ورتالی کله د بل چارتالی کله د بل چارتالی خو 2013 بس پړتال کی روانه ده نو
یاد دی وی د کراچۍ پولیس چارواکی وای په دې ورستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې فرقیزه هدفي وجنې زیاتې شوې دي څه د پاسا یو هفته وړاندې د کراچۍ په پیسل سړک په یو ورته پیخه کې د جامعې اسلامي بنوري درې دینی عالمان د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شوي وو. سفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوسم د ماشومانو د حکومت خبر کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د ژغورنې او حکومت لپاره څه مده وړاندې یو قانون جوړ کړی چې لمخې د صوبې په اتو ضلعو کې د ماشومانو د ژغورنې څانګې یا چایلډ پروټکشن یونټ جوړ شوی دی. د یو چارواکي په وینا په دې څانګو کې تر اوسه شاوخوا 9000 بې وسه ماشومان ثبت شوي دي. د دې موضوع نور تفصیل به په پېښور کې د مشال د خبریال خالد خان څخه واورو.
دا خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې یو چارواکي په وینا د صوبې په اته ضلعو کې دوی د بیکوره او بیوسه ماشومانو د مرستې لپاره چایلډ پروټکشن یونټ قائم کړی دی چرته چې تر اوسه پورې څه د پاسه 9000 ماشومان رجسټر شوي دي. په خبر پریس کلب کې ماشومانو ته انصاف او هغوی ته حقوق ورکولو په موضوع یوې دستوري ته د وینا په مهال ډیپټي چیف چایلډ پروټکشن اعجاز محمد خان وویل چې نوې قانون لاندې صوبایي سوشل ویلفیئر محکمې اته ضلعو کې د چایلډ یونټ هغه ماشومانو د پاره قائم کړی دي څوک چې په سوجه د ماشومواري د حقوقو نه محروم پاتې شوی دي.
لکه 9000 ماشومان مو سره پراپر رجسٹر شوی دي او په دې 9000 ډیفرنٹ دای ماشومان ایشوز دي په دې کې ارلی میریج ایشوز دي په دې کې د ایجوکیشن حواله سره ایشوز دي په دې کې د هیلث حواله سره د ماشومان ایشوز دي په دې کې ماشومان چې کوم دي هغه وکټمز دي د ډیفرنٹ انسټیټیوشن د لاسا نو په دې کې موږ چې کوم دي دا 9000 ماشومان په دې کې 3000 او 5000 ماشومان داسې دي د 31 دسمبر پورې چاغی دمونګه فائنانشل سپورټ چې مونږ کوم یو چلن ویفر فند استابلیش کړی دی نو هغه په ترو باندې مونږ ته فائنانشل سپورټ ورکړي لکه مطلب د ماشوم سره د ایجوکیشن ایکسپنسز هغه نشي برداشت کولای.
اجاز محمد خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ماشومانو د حقوق او تحفظ لپاره خصوصي قانون سازي کړی دا چې تر مخه به هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول شي څوک چې د مور پلار یا د ټولنې لخوا بیلابیلو مشکلاتو سره مخ وي. د اوایل چې د صوبې په هر ضلع کې به چایلډ پروټیکشن یونټ قائم
نو د دې د لو د لاندې زمونږ چې کوم دی نو آر ډیسټریکټ کې چایلډ پروټیکشن یونټ اسټابلیش کړی دی کوم چې مطلب په ډیسټریکټ لیول باندې یو فوکل پوینټ دی د چایلډ پروټیکشن او د ویلفیئر حواله سره مطلب د ماشومانو تحفظ او د هغې د فلاح بهبود لپاره کار کول حواله سره.
په دغه دستوره کې د پښتونخوا د آبادۍ خیر خیګړې وزیر سلیم خان مشر میلمو او په خپل لنډ خبرو کې هغه وویل چې ماشومانو ته انصاف او حقوق ورکول نه صرف د حکومت بلکې د مور پلار او د معاشرې د هر وګړي ذمہواري ده. ویل چې موجوده حکومت د فیملی پلاننګ او خلکو کې د وړوکي خاندان تصور بیدارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي.
په دې کمیدو لپاره د کنټرول لپاره زمونږ حکومت کې ډېر کارونه شوی دی. اسپیشلی زمونږ وخت کې چې کله زمونږ حکومت راغله هغه ټیم کې آبادی گروتھ ریٹ چکم دے اغا تقریباً 2.14 اس اغا کم شو دغه کی کمی راغله ده. گروتھ ریٹ چکم دغه کم شو تقریباً 1.96 تر راغله ده.
د پښتونخوا د آبادی د خیر خیګړی وزیر سلیم خان په وینا په صوبه کې د آبادی شره د مخ کې په نسبت کم شوې ده کوم چې د په وینا په صوبه کې یو لوی بدلون دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ملالی یوسفزی د سکولونو په اړه باندې رپورټ ته ځو. د پاکستان حکومت په ملک کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملالی یوسفزی په نامه یو لړۍ پیل کړې ده چې ملالا سکولز نومې شي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو په مرګونی برید کې تر ټپي کېدو وروسته ملالی یوسفزی څو ورځې وړاندې په لومړي ځل خپل یو ویډیو پیغام خپور کړ. هغه په دې پیغام کې د نجونو د تعلیم حقوقو لپاره د هلو ځلو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. منور شاه په دې اړه نور تفصیل لري.
سورا زیبلان دی ملال یوسف زید وجون کی برید نه پاس په اول وار خپل یو ویډیو وی پیغام جاری کړی چې پکې یې د خپل میشن یعنی د جنکو د تعلیم او حقونو لپاره د هلو زلو جاری ساتلو کلکه اراده خوده لیده. نو موړې ویل
ګران ورونو ګران خويندو نن زلزله ژوندۍ ما زه خبرې کولای شم زور به وخت کې زما کوم خیالات نقد خیالات زما وسوم دي او زه هم دقه هغه زور دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې او مونږ په دې سلسله کې ملاله فند چې هغه قائم کو
که څه هم ملاله یوسفزای لا په برتانیا کې ده او صحت یې ورځ په ورځ ښه کیږي خو پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو په مرسته د ملاله سکولز په نوم منصوبه سو میاشتې وړاندې شروع کړې. اسلام آباد کې د انساني پرمختګ قومي کمیشن یعنی ان سی ایچ ډی کې د ملاله سکولز د دغه منصوبې مشر جاوید اعظم په دې حق لا مشال ریډیو ته وویل
تلل چې کوم سکولونه شروع شي د هغه تعداد 14 دی او دا پاغ ضلعوں کی دیر پاکستان کم چھ دا 2010 دا سیلاب سارا مخ سیلاب برباد کرے ضلعے میں نفدے کے خیبر پختونخوا کے بے وقت میں سلور اسکولوں نہ جوڑا تو پنجاب کے سلور جوڑا تو سندھ کی پنجا جوڑا اور بلوچستان کے درے جوڑا اور دے وقت کے پدے سلور والے صوبوں کے دو لس اسکولوں میں کنسٹرکشن کار شروع دے اور ان شاء اللہ پدے راتل کے اب تک باقی سلور اسکولوں کار شروع شی
دا چې د خیبر پختونخوا کوم سیمو کې ملاله سکولونه جوړیږي او څومره کار پر شوی دی په دې پښتنه نوموړې وای
دیکھے چکم پڑے رسم الخان او چار سزا کی کم یو یو سکول جوڑی گی پاوی آلڈی کار شروع شوے دے او بلڈنگ پا جوڑے دو دے پا اپر دیر کی او پا سواب کی چونکہ تا استفاق را چھ موسم پا تیر رو دو کی دیر زیاد خراب ہو دا بارائی پا وجہ دا دیر بارانون پا وجہ زمین کار رو درے دلو دا انشاءاللہ پا غیب ہم پر اتلون کی اپتا کی کار شروع شی
جاوید اعظم وای د ملال سکولونو د جوړولو لپاره ورته د امریکایي مرستندویه تنظیمونو ترڅنګ نورو یو شمیر ادارو مالی مرستې ورکړي او د نور امداد ژمنه یې ورسره هم کړي. نوموړی وای زیاتره ملال سکولونه به د روان کال په مارچ کې مکمل شي او د اپریل د میاشتې نه به پکې تعلیمي سلسله شروع شي. د یادونې وړ ده چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون هم سو میاشتې وړاندې د پاکستان سفر کړی وو او د ملال سکولونو په لړ کې یې د دې هیواد سره د مرستو ژمنه کړې ده.
سروے پپاو کم یولس بجو اقتصادی نڑے پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیل
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلور بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینزا بجو
په کور میجنسی کې د پاړه سمکني خلک وایي چې د زیاتې واوري اورېدو لکبل هغه لاري بندې سوي چې خلک یې د سیمې د تګ راتګ لپاره کاروي. نو وایي له 15 ورځو راځي بندو سو د لارو دوی له یو شمېر مشکلات سره مخامخ کړي. ځای خلکو مشال ریډیو ټولي چې هلته شاوخوا 3 فوټه واوره سوي ده. راځي چې دغه د مشکلات په اړه د مشال ریډیو د خبريال رپورت واورو.
په کابلی سیمه کور ایجنسی کې د پاړه سمکنی اوسیدونکي وایي چې زیاته واوره ورېدو له کبله د سیمې تګ راتګ لارې ځای پر ځای تړل شوي دي. خلکو تر مخه چې قریبا 15 ورځونه بندې شوي د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوي. د سیمې ملک سید الله جان وایي چې لارو نه واوره لرې کولو لپاره دوی سره هیڅ انتظام نشته.
مانے تنوراک انگوری گوگنے پوری گندا کمل بز ابھی درا سرفاخ گندال فوری دا طول علاقے خلق دواری دواجنا آغا بالکل بند شوی دی. یو مخلانے تتا کی گی او یو وچی داری تا کی گی یو تودی اگوی پور کی گی.
پویلو شو سیمو کی دا پارچم کنی خونی خیل حاجی خیل لسیانی او خواجہ کومونا اسی گی. دا منزانی اوبارا کرم ایجنسی پا حدودو کی پارچم کنی یوا غرائی زسیم دا. پارچم کنی سیمی تا یوا لارا دا کرم ایجنسی سرخار پارچنان نا پا کرمان او بلا صدی خار نا پا مسوزو او دریم لارا پا لداخ تلی دا. دا سیمی یو ڈرائیور عبدالشاہد وای چی کریبن 300 گاڑو کی زیادتر گاڑی ولاڑ دی او چی کم اسی متا گاڑی چلی گی نو اغوی ہوم ڈیر خطرو سر دی.
پرور چیز انہا پا غیر مطلعان اس لارے دی خراب تی دی کلی والا رہو گا چی کم اسپان لے یا ہوتا بلچین ورکو چارے ورکو پاس دیکھنے گئے اس مک بولی جا دو جوړی نه خطر خطر وي ته سنان ته جوړ چې روډم شو کیږي نو ته ډېر مصیبات ده خپل کو څه دی غشي یو څه کې وچه روډ کښ کوو
ته سرکاري شمیرې تر مخه په سیمه کې قریبا یو لاکو پورې آبادی ده د کمل باز سیمه وکیل خان وای چې لارې د بندې دورسته د دوی ژوند متاثر شوه دی نو موړي زیاته کړه چې خلک کورونو نه نشي وتلی او په سیمه کې کارونه په ټپه ولاړ دي
مشکلات خو دا ری ته کومې بیماریانې دي کور کې څه د اشیات دي خوراک مواد هغه کورونو کې چا سره نه وي هغه لیارې باندې او نه په خپلو تلاک بتلا کېدای شي نه په ګاډو باندې موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې هغه موږ ته د مشینګیری جلدی جلدی سره راوستئ
د منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره موږ چې کله تماس اونیولو نو دفتر نه دا اول شول چې مرستیال پروډیکل جن محمد نعیم د زیاتو مصرفیاتو په وجه تاسو سره خبرې نشي کولای او زیات کړه چې دوی د سیمې لارې یوسل بیا خلاصولو په لړ کې متعلقه محکمه سی ان ډبلیو ته ویناګانې کړې دي خو موږ چې کله د سیمې د محکمې یو اعلی چارواکی ایس ډی او عارف نه د لارو خلاصولو په لړ کې د محکمې لخوا کوم ګام اخستو په اړه وپوښتل نو په ځواب کې وویل چې دوی سره د فنډ کمی دی خو بیا هم د لړکی د دوی هڅې روانې دي چې زر تر زره لارې کولاو کړی
کم چې مونږ ته فنډ کېږي ډېر مینیمم فنډینګ دی دا اوسنۍ هغه باندې ما سارې پی ایس ایف سره خبرې کړې تسلي ورکړې او باقي سینیټر صاحب د هغه علاقې دی هغه خپل علاقې لپاره کوم هغه سره خپل ساز و سامان دی که نه هغه خپل یوټیلایزیشن کوي پکې
د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې که لارې خلاصولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه شول نو د دوی ژوند متاثره کېدلی شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دو لزرا یو سل دیرش دیر لزرا پنځه سوه اتیا او پنځه لزرا اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ
تر دې وړاندې تاسو د کورم کې د خلکو د واوري او بارانو له وجې مشکلاتو په اړه رپورټ واورېدی او هم همدغسې مشکلات په افغانستان کې هم دي د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زیاتې واورې اورېدو له امله لسو تنو مرګ شو بل لس تنه مړه شوي دي د دې تر څنګ لوی شمېر کورونه هم زیانمن شوي دي چارواکي وایي چې د زیانمن شوو خلکو لپاره مرستې برابرې کړي دي او ډېر ژر به د هغوی پورې ور ورسې شي له کونړه زموږ همکار روح الله انوري رپورټ لري
په تیرو څو ورځو کې د هیواد د نورو غرنیو او یخو سیمو په څیر په کونړ او نورستان کې هم سختې واورې شوې چې د لارو د بندېدو تر څنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل
کوم معلومات موږ ترلاسه کړی دی په هغه کې دوه اویا کورونه متضرر شوي دي او په دې جمله کې یو کور چې نړېدلی دی په هغه کې یوه ښځه مړه شوې ده او درې ماشومان زخمیان شوي دي
هغه وای په چپی دری ولسوالۍ کې هم د یوې کوټې د پریوتو په سبب درې تنه ټپیان شوي دي د کونړ والی وای کومو کورونو ته چې زیان اوښتې هغوی ته د مرستو رسولو لپاره پورا چمتووالی لري
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به انشاءالله دوی ته مرستې رسیږي هیڅ مشکل نشته
بل خوا د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوا په ولسوالۍ کې د کوټې د کیناستو له امله دوه تنه مړه شوي دي
منظور په ولسوالۍ کې د منظور په کلي کې ته کمر موم یو ځای د هلته ژرندې کې ښځه او مېړه او برفکوچ لاندې شوی ژرنده هم د منځه وړېده یو سړی یو ښځه د برفکوچ لاندې شوی
هغه وای د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سرک اوس هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی او تر دې دمه له سرک څخه د واورې د پاکولو کومه هڅه نه ده شوې
دا مرکزی لار اوس هم بند ده د پارون د کلي او پمنفیام حتی پیاده لار بند ده وامین پور ته ټول بند ده
کونړ او نورستان هغه غرنی او سرحدي ولایتونه دي چې هر کال د ژمي په موسم کې پکې واوري وریږي خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځان تلفات هم اړوي
د تازه خبرونو سیمایي زو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو نیمای تر رسیدلی او د خبرونو لنډیز په لنجبا مې راوړو خو له دې وروسته به څو نور رپورټونه لرو چې زیاتره د افغانستان په اړه باندې دي او سره د اقتصادي نړۍ کوم پروګرام دینن او نیز هغه بیا تاسو ته به وړاندې کوي پامیر ساحل او په هغه کې نن د شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د بنو څکم کروندګردي د هاغو د مشکلاتو ستونزو یا حل ته څه کیږي د کروندو په اړه باندې په دغه ځنګړی ریپورت جوړ شوی خو زبنې جبا مرتور سو چې د ونی مې بجې دغه د خبرونو لنډی سره توړاندې کړی.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف وایي حکومت د طالبان لخوا د سولې د کړې وړاندیز نه ګټه واخلي او په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. د ویلي طالبان ته دا ضمانت نشي ورکولی چې د سولې نه پس به حکومت په خپلو وعدو وفا کوي. تیره شپه په کراچۍ کې د پولیسو د موټر سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او نور ژوبل شوی دي. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې 13 نور کسان هم وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنه کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی چارواکي جان وینن د سنا کمیټې ته په وینا کې ویلي چې امریکا لا هم د القاعده او د هغې د ملګرو سره په جنګ ده. د ایران سرکاري ټلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې دوی په وینا په 2011 کال په دسمبر کې د یوې امریکایي جاسوسي نیول شوې الوتکې نه ترلاسه شوې ده خو په آزاد ډول د دې خبرې تصدیق نشي کېدی چې ګوندې د چورو یا چرشمې په ورځ خپره شوې دغه ویډیو باسلی وي. ایراني چارواکي وایي د الوتکې ډیټا ته ځان رسولی دی. په امریکا کې د بنگلاديش یو اوسیدونکي خپل جرم منلی چې د نیویارک د فدرالي بانک د لوزولو او د ډلیزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. یو شکرن قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د زیارت په ورځ د ترهګرۍ په لړ کې پر ده د لګول شوو جرمونو اعتراف وکړ. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی.
دا خو د خبرونو لنډیز چې درته نجیب عامر وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې څلی کې په اداریو کې څراغ دي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ یې له اسلام آباد را لېږل دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې خپل ادارې په کومو موضوعاتو لیکلي دي هغه صدارنګ دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د دوو عہدو په حواله د وفاق لخوا لاهور های کورټ ته دا باور ورکړی شوی دی چې ایوان صدر باندې پیپلز پارټي د سیاسي حل زلو لپاره نه کارول کیږي. ادارې لیکي چې دا ډیره د ستاینې وړ ګام دی ځکه چې د وفاق وکیل وسیم سجاد هم دا ویلي دي چې صدر به ډیر زر خپل سیاسي چوکۍ پرېږدي. ادارې دلی کې چې لډيري مودي دا کیسه را روانه ده چې صدر آصف علي زرداری دی یو عہده پریږدي. نو اوس وخت راغلی دی چې صدر آصف علي زرداری یو غوړ لار وټاکي او دی لړکی کا صدر چرتا مینځنۍ لار خپل کړه او د سیاست نه د لا تعلقي سرګندونه وکړه او د پیپلز پارټي د شریک چیرمن د عہده نه استعفا ورکړه. نو دا شان به د ایوان صدر په شان او وقار کې نور اضافه وشي او همدارس به د سوګن پورته کولو خیال هم وساتل شي. اداري زیاتوي چې یو طرف ته به فیصله د صدر آصف علي زرداری لپاره ډیره ښه فیصله وي. نو بل پلو به د دزوی بلاول بټو زرداری ته هم ګټه ورسی ځکه چې هغه به سیاسي فیصله کوي. نو دغه رنگ به هغه کې د فیصله قوت هم را پیدا شي. اداري اخري کې لیکي چې باید صدر آصف علي زرداری د عدالت په حکم باندې زر تر زر عمل وکړي چې لکابل به جمهوریت ته وده ترلاسه شي او چرته چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن فعالیت او د الیکشن کمیشنر په شمول ټولې عملې له بے پرے او غیر سیاسی کے دل ضروری دی. نو دغه شان کې ایوان صدر هم د سیاسي کردار په حوالہ غیر جانبدار پاتې شي نو د ملک به درنو او پاک ټول ټاکنو کې دل عملی شي. آج ورځ پانه خپل ادارې کې د شیر رحمان د خلی وای چې امریکا کې پاکستانی سفیر میډیا سره خبرو کې وویل چې د امریکای لخوا ډرون بریدونه هیڅ جواز نه لري او دا غیر قانوني دي. که امریکای خپل پالیسی بدل نه کړه نو پاکستان به سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته پرېږدي. ادارې زیاتوي چې ډرون دونو کې د ترهګرو نه زیات عام خلک اجل کیږي او دا شان د دې سره ترهګری نور هم سیوا شي. ادارې د شیر رحمان د خلی لیکي چې پاکستان حکومت د ډرون بریدونو لړکې کله هم امریکای سره لوازنامن نه دکړي او نه هم پدې پچو پخلا رضامندی لري بلکې په هر ډګر یې د دې غندنه کړې ده. ادارې اخر کې وایي چې دغه خبره په خوانی صدر پرویز مشرف هم کړې ده چې امریکای سره یې څه قسم لوازنامه نشته. نو بیا د کوم قانون تر لاندې امریکا پاکستان کې ډرون بریدونه کوي او دا سی حالاتو کې د شیر رحمان خبره د ټول قام د زړه आवाज دی. پاکستان له پکار دي چې دغه لړکی په ملګری ملتونو کې आवाज پورته کړي چې امریکا د ناقانونه ډرون حملو نه اوژغوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا مرزا دا نن وړاندې کوي. په دې وروستۍ کې د هند فلمی ستوري شاهروخ خان په هند کې د یو مسلمان په توګه د ځان په اړه یوه لیکنه کړې وه. تر هغې لیکنې وروسته چې هند او پاکستان یو بل ته کومې سختې خبرې کړې دي، د هغه په اړه د برطانیې انډیپینډنټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده. بل پلو په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي قمندان جنرل جان ایلن په اړه لیکنه شوې ده. راځي لنډیز ته غوږ شو.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې څرنګه د هند د فلمونو ستوري شاهروخ خان پاکستان او هند د جګړې حالت ته نږدې کړل. په دواړو هیوادونو کې د مذهبي اقلیتونو سره امتیازي سلوک موجود دی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا د دواړو هیوادونو سیاستوالو ته د دې ضرورت و چې دې خبرې ته د یوې شخړې رنګ ورکړي؟ د ورځپاڼې په خبره د دوه اټمي طاقت لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ یاد شخړه باید د نړیوالې ټولنې لپاره هم یوه د اندېښنې خبره وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د هند د کورنیو چارو سیکرټري آر کے سنگھ لخوا په دې لړ کې سخت بیانونه مخې ته راغلي دي. په ټولنیز میډیا باندې هم تنقیدي خبرې شوي او کارپوهانو پکې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. ورځپاڼه لیکي دغه شخړې ته هغه وخت لمنو وهل شوه کله چې د جماعت الدعوا سخت دریځې ډلې مشر حافظ سعید شاهروخ خان ته مشوره ورکړه چې کزان په هند کې غیر محفوظ احساسوي نو پاکستان ته دې لاړ شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، دې ته څه ضرورت و چې د یو فلمي شخصیت په خبرو دواړو هیوادونو د ماشومانو په شان رویه خپل کړه؟ او زیاتوي، آخر دا ولې ضروري و چې شاهروخ خان یې د یو متنازع سیمې په شان وګڼلو؟ تر ورځپاڼې په خبره ځینې خلک ټول عمر د بهرني دښمن په تکل وي، خو په اصل کې تر ټولو لوی دښمن په کورونو کې دننه وي. او زیاتوي، په پاکستان او هند کې خپلې ډېرې مسلې موجودې دي لکه غربت، ماحولیاتي ستونزې او رشوت. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لاول نه دي او په داسې یوه وړه خبره جګړه کول د سیاستدانانو یوه ښه لوبه ده چې د خلکو پام له خپلو نااهلو نورو خبرو ته وګرځوي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی، په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان ایلن چې په دغه هیواد کې جنگي کاروایی رانغښتلو ته نږدې دی، وایي چې په تېر یو کال کې زیات وخت سختو چیلنجونو سره مخامخ و. هغه په افغانستان کې د طالبانو د مړو سره د امریکایي سرتېرو لخوا د بې حرمتي، د اسلامي نسخو د سوځولو، د ولسي وګړو د وژنې، د ائتلاف لخوا د هوایي بریدونو او د یو امریکایي پوځي لخوا د 1400 افغانانو د وژنې ذکر کوي. په ورځپاڼه کې د افغان امنیتي تیرو د پولیس والاو لخوا په بهرنیو پوځیانو د بریدونو په حقله لیکل شوی چې ورسره افغان پوسټه د تربیت ورکولو هڅې متاثره شوې. ورځپاڼه لیکي د دې سره له هیواده د بهرنیو ځواکونو د زر وستلو خبره ګرمه شوه چې لاول نه پرې بحث روان وو. ورځپاڼه د هغه چیلنج ذکر کوي چې جان ایلن ورسره مخامخ وو او د اتوار په ورځ جنرل جوزف اف ډینفورد جونیئر ته د واک سپارلو په وخت بیا هم مهم پاتې وي. او زیاتوي، هغه د امریکا په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي اندېښنې په پام کې ساتل او د دوامداره ملګرتیا په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل شامل دي. ورځپاڼه لیکي هغه نوښتونه چې امریکایي چارواکي او کمانډران یې مهم ګڼي، افغان ملګرو یې زیاتره مخالفت کړی دي. ورځپاڼه د دفاعي ملیشې د یو نیټورک په توګه د افغان پولیسو جوړولو په هکله د ائتلاف د پلان په اړه لیکي چې په سر کې یې مخالفت شوی و.
ملیحا میرزاده و چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کول. په داسې حال کې چې ناټو اتحاد به د راتلونکي کال تر پایه افغانستان خپل جنگي پوجان باسي، دا هېواد د خپل دفاع او یاغیانو پر ضد جنگېدو لپاره وسلو ته ضرورت لري. نړیوال ټولنې په دې زمین کې له افغانستان سره د 14 ارب امریکایي ډالرو مرسته وعده کړې ده. دا پیسې به د افغان ځواکونو د دوی لپاره د سامان او آلاتو په اخیستو لګول کېږي، خو په دې اړه بحث روان دی چې افغانان باید څه ډول وسلې او سامان ولري. پښتنه دا چې افغانستان ته باید د دودیزي جګړې لپاره وسله ورکړل شي او کنه د یغیتو پر ضد جنگېدو لپاره، د پښتنه پامیر سایل په خپل رپورت کې چړي.
د امریکا نېشنل پبلک رادیو په یو رپورت کې لیکلي د افغان پوځ ډګروال عبدالقدوس غنی وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته له یاغیانو سره دوی د جنگېدو صلاحیت لري. د ده په خبره اوس چې دوی کومه وسله لري هغه د دې کار لپاره کافی ده. ډګروال غنی وایي البته د هیواد پولو ساتلو لپاره دوی نورې وسلې ته ضرورت لري. د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی وایي د افغانستان لپاره ضروری ده چې یو سم روزل شوی او په وسلو سنبال پوځ ولري چې د خپلو ګاونډیو پر وړاندې د خپلو پولو ساتنه وکړای شي. نوموړی وایي که دا کار ونه شي نو یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم خطر موجود دی. د بارکزی له خبرو سره په کابل کې د دفاعي چارو شنونکی جنرال امر الله امان هم موافق دی. جنرال امان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ملي پوځ جوړښت ته باید پاملرنه وکړل شي.
اول موږ ته نظامی سختار ډیر مهمه ده. دغه نظامی سختارونه چې دا اوس جوړ شوي په ترکیب د ملتي باندې جوړ شوي دا دغه وطن ته زهر الحال ده. دا ډیر سخت تمامیږي ورته. دا د بیا دے پروپاشی پہ خاطر بانے جوڑ سوائے دے گڑوڑے پہ خاطر اول بیت میں اخبر ساختارو نہ جوڑ کو کلم ساختارو نہ جوڑ کو مساحت دے افغانستان بیت پہ نظر کی ونی ولسی سرحدی خطو نہ دے منگا پہ نظر کی ونی ولسی بیا دے دے جغرافی سر کم رقم کم نو سلاگان منگ تا پکار دے بیا ہاگا سلاگان چی مسلکی کسان ویاغا باید وخلو
افغانستان دے دفاعی چارو پہ خوانی مرستیال وزیر عتیق الله بریالی ل نیشنل پبلک راڈیو سر دے خبرو پر وقت ویلی دا ہیواد لپارا اصل خطر پہ سیما کے لیاغی توب او سخت دریزے ولاڑ دی دی وایي د پوز او پر سیاسي دواړو سطحو یو سمه تګلاره نشته. جنرال امر الله امان هم وایي نړیوالو غوښتل چې د بون د لومړی غونډې په تناظر کې په افغانستان کې ښه او شفافه حکومتداری راولي خو دا عمل نه دی ترسره شوی.
کومه ستراتیژي چې له 2001 د بون نه را پاتې سول دا بې کفایته حکومت ونشو کولای چې هغه ستراتیژي دلته تطبیق کړې وه کوم پلانونه چې وو کوم تخصیص چې ورکړل شوی او اولینه خبره د ایالات متحده امریکا د ناتو همدا وه چې افغانستان کې ښه حکومت پاکه اداره او امنیتي سکتورونه په پخو درول وو ولی متاسفانه حکومت هم بلخوا لاړ نړیواله ټولنه هم له 2002 نه تر 2006 پورې عراق ته لاړه او موږ له یاد ووتلو.
د کارپوهانو په اند په راتلونکو لسو کالونو کې ګواښونو ته په کتو سره باید افغانستان یوه سمه دفاعي ستراتیژي ولري او د دې لپاره باید افغانستان ته هلیکاپټرې سپکه وسله او پوځي وسلوال ګاډي ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
ل جرمنو او مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد لارې تر لاسه کېدونکو پیسې 40% زیاتې شوې دي او تیر کال کې په دې هیواد کې دغه رقم 3.9 ارب ډالر ته رسیدلې. د جرمنو او مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل نوې نظر پښتنه کې وایي چې په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې د اداري فساد 40% زیات شوی. په دې اړه د مشال یو رپورټ ته ورسېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې په یو نوي رپورت کې راغلي سره له دې چې په افغانستان کې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی خو په دې هیواد کې تیر میلادي کال د اداري فساد له امله 3.9 میلیارد ډالر لاس پلس شوی دی. د دې ادارې یو استازي جان لوک لمایو د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یو لوی ستونزه وبلله. دی وایي چې په 2012 میلادي کال کې 50% خلکو دولتي ادارو ته او 30% غیر دولتي ادارو ته په ورتګ سره رشوت ورکړی دی. خو هغه وویل چې دا کچه په 2009 میلادي کال کې 59% ته رسیده.
سره له دې چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 25% نه 20% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح له 50% څخه 60% ته پورته شوې ده.
د دې سروې له مخې په قضایي ارګانونو، پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې سروې همداراز ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه په عمومي توګه 9% کې راټیټه شوې ده. جان لوک وویل خلک د دې لپاره رشوت ورکوي چې په ادارو کې ملګري پیدا کړي او خپل کار په وخت پرې پر مخ بوزي. د دې په خبره دا کار بیا د خلکو ترمنځ بے باوري او د هغوی ترمنځ د مور او مېرې چلند رامنځته کوي. د دې سروې له خپرېدو سره سم تر دې مهاله هیڅ یوې دولتي ادارې خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې د لوی څارنوالۍ مسؤلینو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې سروې نتایج رد کړل چې ګواکې په عدلي او قضایي سیستم کې اداري فساد موجود ده. د دې سروې له مخې په ټوله کې اداري فساد د افغانانو په ژوند کې یو عادي عمل ګرځېدلی دی. په دې سروې کې ښودل شوی چې 8% خلک رشوت ورکول او 8% په دولتي ادارو کې د واسطې له لارې وظیفه پیدا کول یو عادي عمل بولي.
تاسو د افغانستان په اړه یو رپورټ غوښته هم افغانستان کې یو بل رپورټ هم د افغانستان په اړه لرو. د افغانستان په خوست ولایت کې په لوی شمیر سپکې او درنې وسلې یا د غیر مسؤلونو اشخاصو د بې وسلې کولو پروګرام ته ورسپارل شوي دي. دغه وسلې دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال د دولت له وسوالو مخالفونو یا غیر مسؤلو اشخاصو څخه په بیلابیلو وختونو کې نیولې دي. د مشال همکار نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
هغه ځانګړي مراسم چې د خوست ولایت مقام په انګړ کې ډایاک یاد بیوسته کولو پروګرام ته د یو شمېر سپکو او درنو وسلو د سپارلو په موخه جوړ شوی ول. په کې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکیو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او ژورنالیستانو برخه اخیستې وه. په خوست کې د ډایاک پروګرام مشر ډګروال شرداد ویل چې په دې کې کلاشینکوفونه، راکټ انداز، پیکا ماشیندار، دوه اتیا ملي متري توپونه، د شکې زیکو یک او لاسي تومانچې شامل دي.
دغه وسلې چې دا تاسو نن ګورئ دا د ملي اردو ځواکونو او د امنی پولیسو ځواکونو دغه د ډایاک پروسې ته سپاري. په دې کې سپکې او درندې وسلې شاملې دي چې په دې کې کلاشینکوف دي، په دې کې ارفیکا ده، په دې کې پیکاوي دي، په دې کې تفامچی دي، او په دې کې 82 ملي متري توپ دي، په دې کې پی جی 7 راکټونه دي. او دغه وسلې د عملیات په لړ کې او د مختلفو وظایفو تصفیوي وظایفو د پتلاشي کې او په نورو محربي وظایفو کې دغه جستامونو ترلاسه کړي دي، مختلفو منطقو نه ترلاسه کړي.
په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی ول د دې وسلې پر راټولونه هغو کسانو ته چې له ځانونو سره غیر قانوني وسله ساتي، خپل ورور پرې وژني او یا پرې ناامني جوړوي، دا څرګند پیغام پروت دی چې د هغوی د بې وسلې کولو او نیولو لپاره زموږ امنیتي ارګانونه چمتو دي. نوموړي ول
دا سلای دلته را انتقال کړي او نن یې رسمن د ډایاګ وکمیسون ته مشسپار. په دې کې شاوخوا یو ډیر شمله سلا هم غټه هم کني دا د ملي اردو د لیواله خوا دلته راول سوي. همدغه دولس مله سلا د امنی قومندانی له خوا راول سوي. د دې سلا پر ټولول سره به په خوست کې د ډاډمن امنیت فضا نور هم خبره ست.
د یادونه ورده چې د سکل په موده کې د امنیتي ارګانونو له خوا یو سل آتش پته مله سپک او درنه وسله ډایاګ یاد غیر مسؤل کسانو د بیوسته کولو پروګرام ته سپارل شوی ده.
نجیب لالو خیلو چې ریپورت یې وړاندې کولې یو لدی سره هم د دغه غړي خبري برخه پایتور رسیده. خو بهرحال د مشال ریډیو خبرونې روانې دي. د حصه کې د 19 پروګرام اقتصادي نړۍ درته لرو. په بیر ساحل وړاندې کوي د بنو د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان د کروندګرو پر اقتصادي بحث کړی دی. راځي غوښ
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهیدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د خیبر پختونخوا د بنو او د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د کاروندګرۍ او د بزګرانو د ورځنی ژوند په اقتصاد غږیږو. په دې ترڅ کې مولا کاروندګرانو سره خبرې کړې دي. لمشال رادیو سره اوسې. د خیبر پختونخوا بنو ضلع له پېښوره 192 کیلومتره لرې د جنوب په لوري پرته ده. د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې له ارقامو سره سم په بنو کې شاوخوا 100,000 خلک اوسي. د خیبر پختونخوا د وړو او منځنیو کاروبارونو لپاره د حکومتي ادارې له یوې څېړنې سره سم په بنو کې 90% خلک کاروندګران دي. له بنو دوه واړه سیندونه تیریږي چې یو ته ګمبیلا یا ټوچی او بل ته د کورمې سیند ویل کیږي. په بنو کې د اوبو یو بند هم دی چې د بنو ډیم نومیږي او دا د اوبخور لپاره کاریږي. د خیبر پختونخوا د حکومتي شمیرو تر مخې په بنو کې 45% ځمکه ته له دې سیندونو او نهرونو د اوبخور لپاره اوبه ورکول کیږي. نورې سیمې د کویانو للاری وبخور کیږي او پاتې هغه للمیز مکی دي، یعنی د باران په انتظار وي. کاروندګران له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په بنو کې غنم، جوار، غنۍ، شولې او وریجې او ځنې سبزیانې کرل کیږي. د بنو د سورانی سیمې وکروندګر رحمان ولی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ډېر ځمکه لري او وسې غنم کرل دي.
تقریبا 40-50 کنال دي. په دې کې غنې، پلک، غنم، جوار، شله اوس هم کمنه غنم کرلې دي او پلک مې کرلې صاحب.
رحمان ولی وایي دا څلوي اختیا 50 کلنه ځمکه ټوله د نه ده، بلکې څه خپل ده او څه له نورو کسانو اخیستې او ورته د شریکتي په توګه کړي. معنا دا چې فصل وشي نو نیم دی اخلي او نیم د ځمکه مالک ته ورکوي. دی وایي د اوبو مسله نه لري.
بالکل اوبو خو مونږ پر اخې ډېر دا مونږ څنګه کورمه ده کنه هغه نه مونږ باندې کنه په هغه باندې مونږ اوبو خ ډېرې خ ډېرې هر فصل ته اوبو خ ډېرې ملويږي. الحمدلله ښه برابر فصلونه کېږي. کا غنې، کا جوار، کا غنمی، کا شلی، کا سبوی، پلک، کا نور دغه ګوپی موپی دوا کاره ما کاره مونږ ته پرشل کنه مولې دوا کارا کرو.
د رحمان ولی په خبره د کورنۍ شاوخوا ټول غړي لد سره په پټی کې کار کوي. د وای په کور کې 14 یا 15 کسان دي چې د کروندګرۍ للارې د ژوند د ضرورتونو پوره کولو هڅه کوي.
ورونه سره کوي، والد صاحب ماده زیانی لکه مون غون پکې لګیاو چې ترکاری مخپل وی غنا مخپل وی جوار غنم مخپل وی خله مخپل لکه کار ګران دی
رحمان ولی وای گنے او جوار او داس نور شیان خرسوی او بیا بورا گوڑا غوڑی او داس نور شیان اخلی
جوار خرسم کنا کا بے نئی بے گنے دسی گنے دس شے دے چ باغ اخر سے کو کنن سب ہو لگا گنے او سیزن دے کنا اس گنے تا تقریبا نو ورگاڑ دے بہا بندے دومرا پیسے کی گی چ منگا لگا دا کال سے دا پر تیرے گی دا چائے چینی نورا چ سمرا ضروریات تی کنا بے خدائی پکے پورا کئی
رحمان ولی خپل بچی نہ لری خود ورونو بچی خونزی تا ہمزی دی وای د فصل تر کرول ورست داس وقت راجی چ دو مزدوری کوي او په دې ډول پیسې ګټي د بنو یو بل کروندګر قاسم نومیږي دی وای اصلا د شمالي وزیرستان دی خو په بنو کې ځمکه کوي په خوای خپل ځمکه نه لرله او وسې څه ځمکه هم اخیستې ده دی وای په ځمکه یې وس غنم کرلې دي قاسم وای د په سیمه کې اوبه کمی دي او د بجلی د نشټوالي لکول ټیوبولونه یا د کویان اوبه هم اوبه خورته نشي استعمالولای
دا سه د امر اوبه سره لشتي لشتي او چې بارانونه وی بیا اوبه وی کنه عملات کې دا سه عملات کې اوبه نه وی ټیوبولونه دي خو بجلی نشتا ډیر کمی دي کله دوا ورځې نه کله درې ورځې نه دا ټیوبولونه ستا د ډیزل دی ډیزل ګران دی دغه وجنه
قاسم وای سیمه ډیر غریب ده او د اوبو او برښنا نشټوالي لکبل د دوی فصلونه هم نکېږي او اورونه مزدوري کوي او د بچو د تعلیم لګښتونه پوره کوي
دا بس اورونه مې دي نور هغه مزدوري په بازار کې سکه سکه ها غریب لکا دا را زما دوا بچی دي ا سکول ته دي دا سه وړه وړه دي سکولونه وایي اورونه مزدوري کوي هغه ما تر کوي او
قاسم وای پډیر خراب حالت کې ژوند تیریږي نه خو حکومت ورته تخم ورکوي نه سره او نه هم نورې اسانتیاوي دی وای وسې زړه د چله هوا د بهر لاړ شي چې پیسې وګټي
سره مر سره بالکل د څا غریب ته نه کیږي خو بس مجبوری ده مجبوری نه به دمر وخت راو یاره خو بهر ملک ته مر اصلي
د بنو بزګران وای د دوی په سیمه کې د ښه فصل لپاره ډېرې هڅې کېدای شي چې حکومت یې وکړي او د دوی ژوند هم ښه کړي دوی وای چې کله ډېر بارانونه وشي نو د دوی پټي هم سیلاوونه وځپي او فصلونه یې هم ورخراب کړي په 2010 زیږیز کال کې راغلی سیلاو د دې سیمې کروندګرو ته او کروندو ته زخت زیان رسولی و قبایلی سیمه شمالی وزیرستان 4,900 مربع کیلومتر رقبه لري د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې تر مخه په دې سیمه کې شاوخوا 400,000 خلک وسی په دې قبایلی سیمه کې لکالونو راهیسې خراب حالات د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی د شمالی وزیرستان بزګران وای دوی ډیره خدمت لري خو حکومت او انتظامی ورسره مرسته نه کوي د شمالی وزیرستان یو بزګر دریاجان مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې غنم جوار شولې او داسې نور فصلونه کیږي د دې په خبره د میرعلی په ایدرخیل سیمه کې یو قسم خورما یا کجور کیږي چې په اوس وخت کې یو کیلو په 200 یا 300 پاکستانی روپیو خرڅيږي دریا جان وای په میرلی کې اوبه ډیره دي خو د پټیو لپاره حفاظتي ګامونه حکومت نه دی اخیستي او چې کله سیلاب راشي نو هر څه لزان سر یوسي
او میرلی کې اوبه ډیره دي خو دا څه دي چې دا ټوټي راځي کنه اوبه نو دا اکثر دا د لپاره د حفاظتي نظامات کوم نه نوې د تنظیم طرف نه غنا نو چې کوم فصل نه وي پولیس نه کوي کنه هغه نه راشي اوس یو د کوم نومه لکه کې بل کجور بوټي کې غنا چې پاره کې ډېر زبردست کجورې زمونږ لکه والا نصرې والا کجور ور دوايي اې ټیم د کلارا سی په 200 روپیه تقریبا کیلو خرڅېږي غنا
دریا جان وای له سیاسي انتظامی سره ډېر جرګې وکړي چې ور سره د مرسته وکړي خو حکومت هیڅ نه کوي دا وای وس هم د کجورو بوټي په خوړ کې پراته دي دریا جان وای دوی لری لری د کجورو د ناروغوي او نورو حشراتو د حملو لپاره دوا راغواړي او که حکومت ور سره مرسته وکړي نو د کجورو فصل به ښه وشي
یاره حکومت په بده باندې موږ سره هیڅ څه سمندات نه کړي اوس تقریبا د زمونږ علاقې دا مونږ د خپل علاقې کومه دا کنه دا هي سلبي ته مونږ وی پاکي زمونږ نه دومره بګونه خراب کوي ولا زمونږ کجوره د توي کې دغه څه پرته دي زمونږ نه کړه څه توي کې پرته دي مونږ د نظامي سره دومره جرګې وکړل خو هیڅ څه کې سمستا مونږ ته حکومت نه راغړې بنا من خپل دې ته دوي نو وی لګي مونږ هغه ته په خاور ته بنو ته زر نه علاقې نه مونږ دا دوي وته غواړي مونږ د نه کړه بچانو باسي دا هي کې یو ګنګټه ورته وای دا
دریاجان
دا هم وای چې ډیر برزګران زخت غریب دي او د خپل ژوند د تیرولو لپاره نورو هیوادونو او کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره روان دي.
یاره ولا خو مونږ خدا سي چې بس دومره مزدوري کوي او دا ډېر فورین زمونږ خلک اکثر د سوي چې بهر ملکونو لپاره مزدوري لپاره دمي او د کراچۍ ته دمي دا اکثر د علاقې لپاره مزدوریان ټول کوي.
دی وای بچی لري او خونځي ته هم ځي خو حکومت خونځي ته هیڅ توجه نه ورکوي. په شمالي وزیرستان کې یو بل کروندګر ملک ګل سالی جان وای دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې د ټوچی سند بهيږي. ملک ګل سالی جان وای حکومت که د دې سند دواړو غاړو ته حفاظتي بارې او پښتې ودروي نو د دوی فصلونه به په سیلاو نه لاهو کیږي.
یو خو چې میشتې کیم تیچی ده کنه هغه تیچی بهرحال چې کله د دې نه پوخلې تیچی کم از کم 3000 فوټ سے لے کر 4000 تک دا په دې میو سے تیچی به دي دا د لکا فلډ پروډکشن سکیمینه نه دی لکا مطلب دې ښه سخت ضرورت ته میشتا ځکه چې د میز ځکه ډېر بهر حل وړي دو کنه کچیر ته دا غاسي بهر حل د میز ډېر سمیستا په دې ملاو شي کنه لکه د میز ځکه چې کیما دو ډېر قیمتي ځکه دو هر سای کو جیور کو شپا تابا جیور کو دې سره سره غنم کو هر چې څه نمونه میوات بیټه ته پښه لګاوي کنه هر نمونه بیټه هر نمونه میوا کو دمر صحیح مزګه دو خو خاص کر میشته د تیټې نه ډیر سخت نقصانات دي.
ملک ګل سالی جان وای دی درخیل د ډکی کجورو مقابله د سعودي عرب کجوري هم نشي کولای.
دې میزم زکه چې کیما دو هغه په خجیره باندې خو سخت مشوره دو خاص کر دې درخیل چې کیما ایریا دو کنه هغه چې مطلب ته د ډکی خجیره دې میز ور نوم یې ور کوي کنه هغه چې ته په شوله غوي دریام کول بادا مطلب دو میوانه سي چې بدریام کول دو میوا اون سي کنه ا داس نمونه میوا دو چې کم از کم مخفل عرب امارات یا سعودیا دایریا مو کتلی دي خدا ز په یقین سره درته وایم چې په سعودیا شه صرف وی خجیره سره مو مقابله وکړه باقی سعودیا خجیره دې کی مې دي دمیش خجیره تا د ډکی خجیره تا ور راس ندی.
ګل سالی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ویل دوی تخمونو ته هم ضرورت لري او تنظیمي باید ورته خ تخمونو ورکړي.
خاص کر مشکاتیونه ته د تخمه ډیر ضرورت نه دی چې کیم تخمینه دی کنه هغه روسی خو لکمیش ته د تفهیم غسر نه ملاوي دي چې امیږي کیم غوړي کنه داس نرته ملاوي دي لکه چیرته پنجاب سے ملاوي دي یا مطلب پسین سے ملاوي دي یا بل ځای ملاوي دي دمیش خلک ته په لیول باندې نه ملاوي دي بل دا حجیره چې کیمه دی حجیره کم از کم حل دی در خل هم زکه چې کیمه دو دی خورا ورتا اویلیبل دو ورته سعید دی خورا کثیر ته دی در خل ته د توجه ورکا دی حجیره بوغینه په شوله غولو په صحیح طریقه سره د ز یقین در کوم چې دی غو باسی دی پاکستان خو فارن کنټری ته وی دی در خل حجیره درینی و نمایشت پر وی دی خلک نمایشت کو دمر قیمتي حجيره کو.
ملک ګل سالي وای پجوار او غنم هر څه نه کیږي همدارس دوی دومره ځمکه هم نه لري چې خرڅای کړي او بچي خونځي او تلاړ شي نو ځکه د دوی بچي لپاره تعلیم به برخې پاتې دي
چې که سوچ وکې نن په غنم یا په جوړ یا مطلب پوری زه په دې اساس نه شي کنه دمر خو بیا امیر جادتی نه نشته دمر امر ځکه چې مطلب میرا ټوله خرڅه کی مطلب هغه ابراهیم خرڅه کی یا غنم خرڅه کی یا جوړ خرڅه کی یا مطلب دمر وریرا خرڅه کی چې میز مطلب د غاف سکولینا پوی یا کالجینا پوی ای خاص کر منه ډیر ضرورتین دي مشکاتیون خو چې سمره مشکاتیون دي کنه هغه ته ډیر مصیبتین پېښ کې دي مخته دمر سی نه سی چې مطلب دای په دې کې باندې یا سکول وی ای یا سبا کو ای د پوا جا سره د میر بچون چې کیم دي هغه دې دې ستاینه محرومه دي.
دا سالی په خبره دوی په بیا حکومت ته درخواستونه ورکړل چې د کجورو لپاره د ورسره ډیر مرسته وکړي. دی وایي هیڅ څوک ورته دوا هم نه ورکوي. د ده په خبره په شمالي وزیرستان کې تور سره هم بند ده او چې په قاچاقي لارې تور سره راشي نو یو بوجۍ په 6000 پاکستاني روپیو خرڅیږي چې دوی د اخیستو توان بیا نه لري. نوموړی وایي که د کجورې یو بوټی ښه سم ولګېږي نو درې کاله وروسته هر کال 2 منه کجوره کوي. که چیرې ښه توجه ورکړل شي او حکومت یې د باغونو په لګولو کې مرسته وکړي نو د بزګر ژوند په هم هغې کجورې هم تیرېدای شي. د ملک ګل سالی جان په خبره دی د پنجاب او د شمالي وزیرستان د ځمکې ترمنځ هیڅ فرق نه کوي. د دوی ځمکه ډېره ښه ده خو لږې توجه ته ضرورت دی. په پنجاب کې یو اکړ ځمکه 40 منه غنم کوي. ملک ګل سالی وایي د دوی یو اکړ 40 منه غنم هم نه کوي.
د بنو او شمالي وزیرستان کروندګر وای حکومت یې کسیمو ته ځمکې ته او د وبخور نظام ته توجه ورکړي او له دوی سره مرسته وکړي، نو دوی ډیر زیات پیداوار کولای شي چې نه یوازې به د دوی ژوند ښه کړي بلکې د هیواد په اقتصاد به هم ښه اثر ولري. دا و د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.